دا مشال ریډیو دی په خیبر پښتونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې دي. نن د نهه یاسې شنبه ورځ او د 2022 کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو د رواني یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې بعد پاکستان حکومت او د نه قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات او په گوادر کې د ځایی خلکو د احتجاج ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري او د دې غړې په دویم نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغ خبرې هم کوو. نو د خپل سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړئ خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راجوندی کولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. د بلوچستان د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یو وار بیا احتجاج پیل کړی او د طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راجوندی کولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. د پاکستان فوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی محسود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره خبرې وکړې. د سرچینو په وینا دغه پلاوی چې پکې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذه قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللي ول او دوه ورځې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. سرچینې وایي خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدی شي چې مات شوی اوربند وغځول شي او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د تیرو 14 کلونو راهسې چې کومې حملې روانې دي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي دي پای ته ورسیږي. پاکستانی طالبانو له هغه موقتی اوربند وروسته چې د تیر کال په دسمبر کې پای ته ورسید د پاکستان پر فوز او پولیسو حملې زیاتې کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یو وار بیا احتجاج پیل کړی چې په وینا یې د ایوی میاشت تیرېدو باوجود هم حکومت له دوی سره په کړي تړون عمل نه دی کړی. د حق غوښتونکي ولسی تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن پرون مشال ویډیو ته وویل چې په سمندر کې د کب نیونې لوی ټالران لا هم ولاړ دي. د دوی پر ضد مقدمې نه دي ختمې شوي. د سرحد انتظامی واک لا هم له اف سي ځواک سره دی او امنیتي پوستې پر ځای دي. د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پرلت وهلې وو چې بل اخر د صوبې اعلی وزیر د دسمبر په 14 گوادر ته لاړو او له پرلتوالو سره یو 19 نکاتي تړون لاسلیک کړو چې ورسره پرلت پای ته ورسید. په تړون کې حکومت ژمنه کړې وه چې د ځینو نورو غوښتنو منلو ترڅنګ گوادر ته څیرمه په عرب سمندرګي کې د کبانو نیونو لپاره له سیند صوبې ورتلونکي ټرالران یا لوی کشتۍ به بندوي. په گوادر کې به ځینې امنیتي پوستې ختموي او پرلتوالو پر ضد جوړې مقدمې به بیرته اخلي. د بلوچستان حکومت د مواصلاتو او تعمیراتو وزیر سردار عبدالرحمن کتران پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت یې کوم تړون کړی په هغې عمل کوي خو پرې وخت به لګیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې زر به د هیواد پر کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې پیل شي. عبدالباقی حقانی مشال ویډیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ور نه کړه خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي.
سرکاری تقریبا 9 نشتیانې دي. هغه کې یو معنی چې و هغه مالیاتي مسله وه او دوی مغې د پر یو اسلامي ماحول پیدا کولو. نو په دغه خاطر باندې مختلفې کمیټیانې ټاکل شوې دي. په نږدې وخت کې به داسې یو ترتیب به مخې ته راشي چې هم به تعلیم روان شي هم به په هغه کې د اسلام اصول مرغي وي.
د 2021 زیږیز کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هسې په زیاتره ولایتونو کې انجونو دولتي پوهنتونونو لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. د طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې وکړې. د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه جنگ ځپلي هیواد واک ترلاسه کولو وروسته په اروپا کې خپله لومړۍ رسمي غونډه وکړه. د طالبانو 15 کسیز پلاوی اوسلو ته د درې ورځنی سفر په دویم ورځ د امریکا، فرانسې، برتانیا، جرمنی، ایټالیا، اروپایی ټولنې او ناروی له استازو سره د اقتصادي مسایلو په اړه د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. په نارینه مشتمل پلاوی چې مشري د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، تمه کېده چې د افغانستان د هغه اربونو ډالرو شتمنیو ته د لاسرسي غوښتنه وکړي چې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د وتلو په جریان کې د دې ډلې لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته کنګل کړی شوې. امیر خان متقی په داسې حال کې اوسلو غونډه په خپل ذات کې یوه لاسته راوړنه وبلله چې ځینو کارپوهانو او افغان جلاوطنه ډلو د ناروې پر بلنه نیوکې کړې وې او ویلي وو چې له طالبانو سره هر ډول همکاري به یوازې د طالبانو د دریځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوري. د دې غړې تر پای کرا سره وینو په لومبۍ نمایي کې به ځنې ریپورتونه درورو او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو نو د خپل سیمو د تازه حالاتو مخبرولې شي. اول زو د ریپورتونو طرف ته. پاکستان د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. اسلام آباد وایي د پاکستانی پلا طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دي او هغې ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو موقت اوربند د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نمایي کې پای ته ورسېد. ویل کېږي له هغې راهسې د ډلې په پاکستان کې بیا حملې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی مسعود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمیر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. دغه سرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند غزول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 44 کلن تاوتریخوالي د پایته رسیدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام عمومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته یې د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د یو میاشتني اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغې سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي او چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشته پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوې 249 حملې ثبت کړې وې چې دا د ورلم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
تمشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونا
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو اوریدونکو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه او ریزو د یو بل ریپورت طرف ته د باچا خان او ولی خان اونیل مانزلو پترس کې 13 ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پرته د ځنی نورو ګوندونو سیاستوالانو او خبريالانو هم ګډون وکړو. په سیمینار کې د باچا خان او ولی خان په مبارزه رڼا اچولو ترڅنګ په ملکی سیاسي صورتحال او په خاصه توګه د صدارتي نظام راوستو په اړه روانو ګنګوسو غندنه هم وشوه. دا تر هغې وروسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کیږي. په پیښور کې زموږ همکار غلام غوس هم دغه سیمینار ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
باچا خان مرکز پیښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د عدمي تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبريالانو د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده یا د بېلیدلو تحریکونه چلیدلي دي یا تندرو سوچ او فکر سر پورته کړی لکه څرنګ چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده. د 1903 آئین د پاکستان اخیرنی متفقه دستاویز دی. اوس که څوک دا وایي چې په نوی پاکستان کې صدارتي نظام راولو نو په دې د اتفاقي رای لپاره به نه ذوالفقار علي بوټو نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د 1903 آئین مشترکه کارنامه ده نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي. په باچا خان مرکز پیښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ عدمي تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستورې ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمانی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو د غیب اجماع شوی ده. نو په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي. که د اپوزیشن دپاره هغه وایي نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال کړو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړو، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي نو خطرناک په دې وخت کې دی ځکه چې په میډیا یې سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دا یې کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړېدی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه، نو هغه په ځواب کې ویلي وو چې دغه خبرې اترې هغه هم اوري خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبرې اترې نه دي شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري د پېښور وروسته زو گوادر ته. د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حقوقتون کې اولسي تحریک مشرانو د دې ادعا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي دي چې په وینا یې د ایوي میاشتې تیرېدو سربېره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پرلت وهلې وه چې بل اخر د صوبې اعلی وزیر د تیر کال د دسمبر پر 14مه په ځانګړې توګه گوادر ته لاړو او له پرلتوالو سره یې یوه 19 نکاتي تړون لاسلیک کړ چې ورسره پرلت پای ته ورسید. صوبایي حکومت وایي چې پر تړون عمل کولو ته اوس هم ژمن دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2008 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ یې خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځایي خلک پاکلیت کې بدل کړل شي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت ناوخته په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12مه نیټه مشالې ډیټول چې په دې وروستیو کې له سیند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50 سے 60 ہزار
کلو آتا ہے، جبکہ وڑی وڑی کشتیاں پنځه سوه کیلوګرامه ماهیان نیولی شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرامه کبان نیسي او زموږ 1500 کشتۍ د یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولی. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو له وجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کو کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ د سیالکوٹ یو فوجی دما پختنه کوي چې چیرې روانې، نو زه له هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅې معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتی توګه ځورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
د گوادر ماهیګر اتحاد جن سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول. نموړي د دسمبر پر 12مه نیټه مشالې ډیټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو پخکار تم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کشتی با و یا 8 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کشتی 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی، نو تر 1200 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلی.
ټرالرونو کې الګار ہوئی ہے تو 10-15 کیجی سے زیادہ کوئی نہیں لا رہا.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالي ډلې د وسلوالي جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده، خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک
اسنی تحریک یہ وارد خدا دے چھے دا گوادر یہ وادی وگڑی زان لروانی و سوال مبارزی سر تھڑے رہے ہیں نبالو او دارنگا پارلمان اہم ہلی او گفتنی ورپورا نکڑی دوی حد اکڑا چھے نیشنل پارٹی کسانی منتخب اکڑل او ورپسی دا بلجستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کرل چھے اس پر اسمبلی کی ناس دے خواغا لا ہم دا دوی دی اسنی تحریک تا راغل ہے ندے نو خلق تنگ چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان او سره ملګری کیږي.
تو خیر سے پورا مکران او پورا بلوچستان هم سره جوړنه جا رہا
ہے. خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولی جایز غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټس اخیستې دي. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروای کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي زر به د هیواد پر کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو او لیسو کې د نجونو زده کړې پیل شي. نوموړي له مشال وړیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم بهیر د بیا پیل نیټه ورنکړه، خو ویل حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2021 زیږیز کال په اگست کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زیاتره ولایتونو کې نجونه دولتي پوهنتونونو، لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. په اسلام آباد کې زمنګ همکار له نوموړي سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتلې دي چې پاکستان ته یې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې وکړي.
موږ سره دوه مسلې وي، یو د افغانستان د یونیشتیانو متعلق چې افغانستان یونیشتیانو کې چې کوم محصلین دي او استادان دي هغوی سره څنګه همکاري وشي چې د پاکستان د استادانو تجربې هغه هلته د یونیشتیانو د استادانو سره شریکې شي او د دواړو ملکونو د یونیشتیانو د سربراهانو د استادانو تګ راتګ شروع شي او د دواړو ملکونو د تجربې سره شریکې شي او د هغې نه استفاده وشي. دویم، په پاکستان کې ډیره افغان محصلین دي چې هغوی ډیر ستونزې لرلې، نو موږ کوشش تاو چې دلته مشرانو سره وګورو د افغان محصلینو هغه ستونزې د دوی سره شریکې کړو، د هغې لپاره حل لارې راوباسو. د محصلینو هغه ستونزې ګڼې ستونزې وي، مثلا یوه د اویزې ستونزه وه چې کله به دوی ته سکالرشپ ورکړل شو په وخت باندې به اویزه ورته نه ورکول کېده. دویمه دا وه چې کله به اویزه ورکړل شوه نو سرحد ته به چې راغله په سرحد باندې راتېرېدو کې به ډېر زیات مشکل و. دریمه دا وه چې کله به دوی راغله نو دلته به د کرونا په عذر باندې به ټول قرنطین کېده. نو بیا موږ سره مفاهمه وکړه چې دغه ویزه که په وخت باندې ورته ورکړل شي او تحصیلي ویزه ورکړل شي، منټیپل ویزه ورکړل شي، نو دې کې به اسانتیا وي. همدارنګه د سرحد په هکله باندې هم خبره ورسره وکړه چې محصلینو ته سهولت دا برابر شي. همدارنګه چې محصلین راځي باید د هغې صحیح تشخیص وشي چې کوم بیمار وي نو هغه قرنطین شي او چې کوم بیمار نه وي نو هغوی ته موقع ورکړل شي چې دوی ورشي او په وخت باندې یونیورسټو کې درسونه دا ولولي.
دلته بیا د 2 میلیون نه زیات ویل کیږي چې افغان کډوال مهاجرین دي او داغي بیا بچان دي او څنګه چې باغی باندې مرستې کمې شوې وي نو تعلیم خبره به هم کېده چې هغه تعلیم هم متاثر شوی. نو آیا تاسو په خپل سفر کې پاکستانیانو سره د چارواکو سره د مهاجرینو د بچیانو د تعلیم په اړه خبرې وکړې؟
مونږه د دوی سره په دې اړه باندې تفصیلی خبرې وکړې. مثلا یو خو داخلي چې وي نو هغه عام خلاص داخلي نه وي په یو یونیورسيټي کې و مثلا په یو محدود انداز باندې افغان مهاجرینو ته داخلي اجازه و موږ دوی سره خبر او کله کتا سو خلاص داخلي ورکړي چې کوم مهاجر په امتحان کې کامیاب شي نو باید هغه ته تاسو د داخلي حق ورکړي دویم د پیسو مشکل چې کوم پیسو نه بددوی نه غشته شو نو د نور غیر ملکی محصلینو په شان دی ورنه پیسونه د اغشتي شونه موږ ورته وی چې افغانان ډیر زیات د غربت سره مخ دي او پریشانیاں ډیر دي نو کتا سعودي پیسونه لکه څنګه چې د دې زیات محصلینو نه تاسو کوم پیسې اخلي هغه پیس تاسو د افغانانو نه واخلو نه دا به خوي نو په دغه حق باندې د دوی سره تفصیلی خبرې وشوي
نو تاسو کوم دوه موضوعات اشاره وکړه د محصلینو مشکلات او دغه او بیا د مهاجرینو پاکستانیانو سره سوادي وکړي څه خبرې ومنلې
الحمدلله په ټولو میدانونو کې جزمن کې ملاقاتونه وشو دي چې سره بیا د وزارت تعلیم سره بیا د یونیورسيټانو د سربراهانو سره بیا چون کې صدر مملکت د سرکاري یونیورسيټو مشر او هغه سره ملاقات وشو هغه بیا ډیر زیات تاکید وکړه په دې خبره باندې چې زه به یونیورسيټانو ته اوما چې ستاسو یونیورسيټانو ته لاس ورکاو ستاسو د استادانو دراتلو او دلته د تعلیم حاصلولو او ته زمينه سازي وشه د دې د استادان الته درشي همدارنګه په سکالرشپونو کې مخکې به دوی زر سکالرشپ په کال کې راکول نه دا ځل وعده وکړي چې ونیم زر سکالرشپ په کال کې درکو
اوس چې کوم د دنیا لپاره نړۍ لپاره یو مهم دی د افغانانو د خپل مهم دی هغه د خزو د تعلیم خبره ده نو ستاسو خو اعلانونه مخکې راغلي او تاسو یو ترتیب هم اعلان کړو چې دې شرایط باندې نو دا کارو شي لیکن تر اوسه پورې ستاسو په اگست کې کابل کنټرول کړو اوس پورې څه پرمختګ وشو زنانه کالجونه ولې نه دي خلاص شوي یونیورسيټو کې وته ولې کم سرکاري د حکومتي یونیورسيټي دي دغه عبارت کې څه تاسو وایي
موږ دوه قسمه یونیورسيټیانې دا لرو یو سرکاري یونیورسيټیانې او بل غیر سرکاري یونیورسيټیانې شخصي یونیورسيټیانې نو دا شخصي یونیورسيټانو کمالي بوج او تنظیمي بوج دا چون کې په موږ باندې نو نو چې کم شرایط چې په عمل کې اسلامي دی او په دې ملک کې اسلام لپاره قربانيان ورکل شوی دی او نظام اسلامي مخې تراغلې دي نو باید ژوند په ټولو برخو کې هغه د اسلام احکام عملي شي نو دلته وړاندې مخروط تعلیم رواج او وړاندې حجاب لازمی نه وو پرایویټ یونیورسيټانو او شخصي یونیورسيټانو چې کومه اتحادیه ده هغه درخواست وکړم ته چې موږ تعلیم شروع کو په دغه دغه ترتیب باندې په دې کې تاسو موږ سره موافقه وکړي بیا موږ مرته کمیټي وټاکل ترتیب سره برابر کو چې مخروط تعلیم باندې وي د وزارت اجازه ولا ورکړه نو تقریبا یو نیم سل پوری یونیورسيټیانه په هغه کې هغه تعلیم روان دي سرکاري یونیورسيټیانه چې دا تقریبا نه هدر شو یونیورسيټیانه دي چې دا غي تنظیمي بوج او مالی بوج هغه د اسلامي امارت په زیمه باندې نو پاره کې یو معنی چې و هغه مالیتی مسله و چې څومره مصارف دي دا غي برداشت نه کیده او دوی مغه دا غي د پر اسلامي ماحول پیدا کولو چې موږ څنګه مخروط تعلیم ختم کړو او د ترانسپورت سہولتونه ورته برابر شي نو په دا خاطر باندې د مختلفو کمیټیانو ټاکل شوی دي د تنظیمي امور د لپاره د دې لپاره چې مثلا د دوی د تعمیر مسله څنګه حل شي د استادانو مسله څنګه حل شي او مالیاتي بوج مسله د لات څنګه حل شي همدارنګه د علماو کمیټه ټاکل شوی ده چې دا یو شری چوکاټ ورته واچولې شي چې دا سې چوکاټ کې دا زده کړو کچم د اسلام سره په تصادم کې نه وي او د افغاني رواج سره په تصادم کې نه وي نو په دا خاطر په دې باندې کار روان دی ان شاء الله په نږدې وخت کې به دا سې یو صورت مخې تراشي دا سې ترتیب به مخې تراشي چې ام به تعلیم روان شي ام به پاغه کې د اسلام اصول مرغي وي او ام به په دا سې ماحول کې چې هغه به افغاني ماحول اسلامي ماحول وي
تاسو ډډمن یې چې پوری بدا کاروشی دادا کمیټیانو دا کار مکمل شی او آیا تاسو خپل خبر وکړی چې کانګرسي وی د افغانستان پیسې نو تاسو په دومره مسائل وی تاسو حکومت سره چې دغه ارتیاوی چې دی تاسو ته څنګه ذکر وکړ دا به پوره کړی
اوس د طالبانو چې نظام راغلی نو هغه ابتدایي ورزيد نو تبي خبره ده چې دغه سیو نظام شیلټ کیږي نو هغه یو څو وخت اخلي او مالیاتي بوج هغه کې د ډېر هوادونو سره رابطه شوی دا ډېر هوادونو وادیم کړی د موږ تاسو سره په دې برخه کې کومک دا کوم دارنګ اسلامي امارت خپل چې کوم اوید دي هغه باندې کار روان دی الحمدلله ډېر کار وشو او اوس زمګه بودیجا ورس پورس باندې د خکېدو په حالت کې ده
او کله پورې به دا د کمیټانو دا کار او دا تعلیم شروع کېدل به کله احتمالي ویل شي چې کله پورې به دا شروع شي واپس د خزو تعلیم
سره مشخص تاریخ نشي ور کولج په دغه تاریخ پوری به دا کار وشي ډیر په تیزی باندې کار روان دي نو امید شته چې په لند وخت کې به دا مسله حل شي
اوریدونکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی سره مو د مشال ویډیو د خبریال طاهر خان مرکه واوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
رپورټونه مو واوریدل اوریدونکو وس وخت شوه دی ستاسو سره د خبرې کولو تاسو کولای شئ چې په دې نیمه غړی کې موږ ته ټلیفونونه وکړي خپل د سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړی چې په سیمو کې مې څه روان دي موږ ته ټلیفونونه زموږ په دې نمبر وکړي
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش مې روزنګ وهاي 00 دوویش یولس سلیرویش یوسلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاویا شپږ سوا او سلویخت سلور سوا شپږ نوی په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي پته مودا مشال رادیو تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي
اوریدونکو د ټلیفون شمیرې مو واوریدلې تاسو موږ ته په دې نمبر زنګ وهلې شئ خو اول د یو اوریدونکو طرف ته ګورو چې څوک را سره د کم زینه د ټلیفون په لیکه موجود دی هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام محمد الله صاحب تاسو ته سلامونه کوم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي
سمر ګل ورغزه خبرې کوم د خپل ورغزینه احمد الله صاحب تاسو خې
جی خیریت دې سمر ګل صاحب تاسو خې
خیر د پروډوسر صاحب همکارانو اوریدونکو تم سلامونه کوم
وعلیکم السلام څه به وای څه دغه دی ستاسو طرفونو ته
بس احمد الله صاحب پرون بل اورې سلګ واورم شی ودلته
ها پاله چې
او ناجی اورک زی زل اورک زی
اورک زی اورک زی سوري
ا پړه چینار خو کوم دې مو اورک زی سنټرل اورک زی او نو وغه د واجینا واور وسم پراتا دې غرونو باندې پراتا دې په میدانی لکوم پراتا دې وساډه ډیر زیات دې
واو زیات شوی کنه لګ شوی دغه طرفون ته
ډیر زیات شوی وا مخ کې کومه سلسله وکنه احمد الله صاحب اغا دومره زیات واو را شوی دی چې اوسم پراتا ده په غرونو باندې خود پراتا چې سامو باندې پراتا ده
خا نو خد واو ته خلک دغه ته خوشحالي کی کنه
خوشحالي کی ورته خو ډیر شي بیا نه تنګي کی ولی څه بیا مشکلات دی وی تګر تک کې او بجلی سیستم غډوډ شي لارګیم ډیر ور کې لکه استعمالیږي او ګرانم دیو نو مالونه کوم جناور وی غان نه گیر وی نو بیا ډیر مشکلات نو حال ګرته ډیر نه خوشاله لګي
خ خ خ صحیح صحیح مننه سمرګل د ټلیفون
ته جی احمد الله سم ما یو ملګری دغه اسلام بر ملي ویګی نه او وجد الله اورګزین د تسپیشل سلام کوي تاسو ته
وعلیکم السلام مننه مننه سمرګل صاحب ډیره مننه ټلیفون کول نه اوریدونکو سمرګل ورغزه او د ورغزه نه ټلیفون کړو یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی غي ته ورزو هلو السلام علیکم هلو خکاری چې لائن قطع شو خیر اوریدونکو د ټلیفونونو د سلسله به همدا شان جاری ساتو خراسي چې اول د نغمې په आवाज د یو سندره باورو د غي ورسته بیا په خدمت کې معذری گو او چې چا هم ټلیفونونه کول او سره خبرې وکړو کنه په فیسبوک چې کوم پیغامونه دي نو هغه به نشرو
سندار
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري زه ستاسو کوربا احمد الله در سره ما زو د یو بل اوریدونکو طرف ته هلو السلام علیکم
و علیکم سلام احمد الله صاحب د کور مینه د ود سپړی کې کیم
جی د اوس صاحب سہلات دی خی
الله پازل دا ورور جان تاسو څنګه خی
الحمدلله بالکل خیر دی
او ورور جان بس یو خبره وړه یو خو د تاسو سکیپ کوم دا زما واسطه ستو په سکیپ باندې نه دروځي او دا مو په وایبر باندې درغلم
بس او کله ناکله مسلې پکې په دغه کې نو یو نه په سکایپ نه نو په وایبر باندې رابطه وشي
بالکل بس خو خبره د بوش وزیر یا خروغ وي بوش چې واخره په د بلې باندې سړی درشي
بالکل څه د اوسې په څه وایي څه حالات د تاسو سیمه طرف ته معلومات ورک راکول بغواړي
بالکل معلومات خو بده در کم چې زمونږه بجلی حکومت دا د ضلع کوم بس دا څه لږ غانتي کې باد باران شي بیا خراب وي پرون په پړه چینار کې د ملي خېلو لګي حکومت خلک وو د خلکو احتجاج کړي وو د وبړي مخې ته او بیا په دې کې وبړي اهلکار او حکومت اهلکار هم راغرو بس روډ تر وتلی وو او دوی وی چې زمونږه پیډر باندې یو غنټه بجلی هم پټولې ورځ کې نه چلیږي درې درې څلور څلور ورځې زمونږه بجلی نه وي او بیا انتظامی دا ورته و چې ان شاء الله تاسو په پیډر باندې بو وزر نظر کار شروع شي ان شاء الله سبب بل سبب تاسو پوره بجلی بحال شي او دا ټول نه غټ خبره چې احتجاج دی وبډې د لاسو شو چې بجلی بیرونه زمونږ په کور مزل کې حکومت دی دا ټول دی هغه د زړی زمانی دی پوه شي چې پاکستان جوړېدو سره د چولی شي بیا په دې باندې چا کار نه دی کړی هغه باندې پوه شي او شټی راشي او بیا بجلی نه چلیږي
سم مننه داوود صاحب د تفصيلات را کول نه اوریدونکو داوود را سره د کور مینه خبرې تاسو اورئ دی چې په کورمه کې پرون نه دی وی چې لکه کومه مظاهره وکړه خلکو او د وابډې خلاف یعنی چې بجلی کمه ده هغه یو ساتي او باقی نه خو هغه وته وسوي چې وابډې سایډ نه وته دا یقین دهانی ورکړل شوی دا چې دغه چې کومه خرابتیا ده بلری کی او دغه وروسته به بجلی چې کومه ده غبه لکه نور کله چې څنګه وایي زیات وخت به بجلی راځي دغه شانتي اوریدونکو تبسم سمال خیل چې کوم دی هغه هم د یو پیغام راستول دی په فیسبوک باندې وایي چې وزیر لکه په بنو بکاخیلو کډوالو کیمپ کې چې کوم خلک وسیږي نو هغه د سختو مشکلاتو سره مخ دي او اوس چې کومې نوې کورنۍ راغلي دي د خوست څخه نو هغه خو بیخي په مشکلاتو کې راګیر دي وي غوښتنه کوي چې نه صرف د خپل سیمو ته ستانه کړل شي بلکې د سره د مرستې هم وکړل شي نو په دې حواله سره یو رپورټ هم منګنن لرو چې په هغه کې د کورمې د خوست چې کوم کډوال راغلي دي حکومت چې دا کوم اخري پړاو د تیرې میاشتې یعنی د دسمبر په لسمه نیټه شروع کړی نو په هغې کې چې کوم نوي کډوال را روان دي نو هغوی هم دا وایي چې د ټوچي دریاب غاړې ته موږ د شنه اسمان لاندې پراته یو هیڅ قسمه مرستې چې کوم وي هغه راسره نه کیږي خو بل خو انتظامی چارواکي دا خبره کوي چې د دې مشکلاتې په نظر کې دي او سره مرستې چې کوم دي هغه به ډېر زر پیل کړي نور اوریدونکو ته به هم ورزو ټلیفونونه به اخلو یو اوریدونکی راسره موجود دی خبرې ورسره کوي هلو السلام علیکم جی اقداد صاحب دا پیر د نوم راغی خو څه به وایي څه خبر څه معلومات ته سره دي او دغلته جینکی بالکل نزی سبقونو ته
ولایت
او بالکل تعلیم خو پکار د بيد تعلیم خو نه کیږي پرمختګ د تعلیم نه په غیر مشکل نه کیږي
او بیا دومره ده چې خپل تعلیم کې کار ده چې بچو خو د بچارو خو د ګور خلکو د مزدور کوي
اور دن کو اقداد د غزنی نه د اندړو لسوالی نه ټلیفون کړو اواز صحیح نه راتو خو په څومره خبرو پوښونه غوم دا وای چې ک مکتبونه نه باید چې مدرسې کمیډیا غ جوړ کړل شي ځکه چې د جنکو تعلیم څومره چې د لکانو تعلیم مهم دی نو دغه شند جنکو تعلیم هم مهم دی په کار دی چې سبقونو ویلو دی ته اجازه ورکړل شي نو لګه شی بوډان دی مرکه مو اوریدل چې د افغانستان د کم تعلیم وزیر او طالبانو نو اغه دا خبره کوله چې ډیر زر به په دې باندې من کار شروع کړو ډیر زر به انجونی چې کمی دی اغه به لیسو ته د غشن پونتونونو یا یونیورسيټانو ته پرې خدل کیږي راځي اوریدونکو چې د بختیار خټک او لیلا خان په اواز د یو سندره واورو اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري د بختیار خټک او لیلا خان په आवाज مو سندره اوریدله. زو د فیسبوک پیغامونو طرف ته انعام حفیظ چې کوم دی هغه سلامونه را لګلی وي د بنو نظر سره ما و زمنګ په سیمه کې دوستون زیدیو دا چې بکاخیل کې یو پونځه په 2001 کې منځوري شوی او پوره هم دی خو تر اوسه پورې خلاص شوی نه دی او ځکه انکو ته ډیر زیات ضرورت دی دلته او بل دا چې جانیخیلو کې یو روغتون دی جانیخیلو لسته ډیر زیات ضرورت دی شتنه نو هیله دا چې د دې د دواړه مسلې چې کمې دي دا دی حل کړل شي یعنی دغه د سکول او د هسپتال غوښتنه چې کومه ده دی کوي چې دغه په کار دی چې جوړ کړل شي. دغه شانتی حاجی الکوزی چې کوم دی د قندار نه سلامونه راستولی دي او وای چې نور خیریتی ده امنیت خزیات دی خدا ده چې گرانی ډیره زیاته ده. دغه شان نجیب ارمان چې دی هغه وای زی نه دی خپل خورې خو وای لګ لګ باران هم په سیمه کې وریږي او نور څه نشته دی هوا هم ډیره ښه ده موسم هم ډیر ښه ده نو چې موسم ښه دی هوا ښه ده خوند ترې واخله ځکه چې بارانونو او واورو له وجې نه خلک ډیر زیات متاثره شوي دي نو ستاسو طرف ته خو موسم ښه دی نو موسم نه خوند واخله. دغه شان غازی وزیر چې کوم دی هغه وای د افغانستان نه راغلي د وزیرستان متاثرین په بنو کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي نو بالکل رپورت هم په دې باندې منګل رو. دغه شان د دین وړاندې مرګري چې کوم دی هغه هم دا خبره کوله چې دغه متاثرین چې کوم دی د خپل سیمو ته ولېګل شي او د ډېر زیاتو مشکلاتو سره چې کوم دی هغه مخ دي. خړګای پښتین چې دی هغه وای چې بنو نظر سره ما او مشال ریډیو اورما او لمی خوشاله یعنی معلومات راکوي مننه د مشال ریډیو اوریدونکو او دغه شانتي حاجات وزیر چې کوم دی هغه هم دا خبره کوي چې د شمالي وزیرستان متاثرین چې کوم دی هغه به یارو مددگار پراته دی او ډیر زیات په مشکل سره ژوند تیروي. اوریدونکو دا یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه راستولي په فیسبوک باندې لا ډیر زیات چې کوم دی هغه پاتې دي نو راځي چې اول د رحیم شاه او د فریحا پرویز په اواز د یو سندره واورو پاتې پیغامونه به بیا د سندرې وروسته خبرو.
سکوشت ناراضی مال خوبنا بیتانا ولی مر ورا لمانا
بیدار کبھی خدر نہ ہی بھی پلو سنا جانانا سکا مر ورا ام لتانا
ولی مر ورا لمانا پلار زما جتش مارم بیتانا لار زما کتش مارم بیتانا ولی مر ورائی لمانا خلق گمان دلی ونو پما کونا بیتانا ولی مر ورائی لمانا نمی سکوشت نراز مالا خوبنا بیتانا ولی مر ورائی لمانا بیتانا بچامی ستر کی نا خودی کی بیتانا ولی مر ورائے لمانا بلا دیواخلم پرختیا نمگڑے یما بیتانا ولی مر ورائے لمانا ناراضی مالا خوب نا بیتانا ولی مر ورائے لمانا یولا زمین تیری کی بیتانا یولا زمین تیری کی بیتانا ولی مر ورائے لمانا اللہ دی نکڑی چی پل سوک جن کی ساتھ ماں بیتانا ولی مر ورائے لمانا نمی سپرشت نراز مالا خوب نا بیتانا ولی مر ورائے لمانا
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اور د دې خبرونه اخري تقریبا 4 منټه پاتې دي غواړم چې 2-3 میسجونه چې کوم منګ تر غلي دي په فیسبوک باندې غدر سره شریک کم غازی آباد خبريال په نوم باندې په فیسبوک یو پیغام راغلی وي سلام د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه تازه حال ده دي چې نن سهار خيسته باران ورېدل او خو امن دي موسم چې ډېر ښه دي دغه شانتي معصوم منتظر چې کوم دی هغه وی لنیمروز نه در سره په لاین یم دلته وی الحمدلله امن دی او خو موسم چې کوم دی هغه یخ دی عادل وزیری چې کوم دی هغه دا وی چې پاکستان ریاست جانخیل قام سره په کوم درې پرلتو کې منل شوی وادي وی هغه باندې په عمل نه دی شوی نه د جانخیل حالات چې کوم دی هغه ریاست سنجیده اخلي په قام کې نننه جرګی روان دي ان شاء الله ډیر زر به جانخیل قام چې دی یو ځل بیا لانګ مارچ او پرلت ته تیار شي جانخیل چې کوم دی هغه مخ کې دغه شان احتجاجونه کړیو او حکومت ورسره دا وعده کړی و چې دغه غوښتنې به منل کیږي خو حکومت دا وایي چې لکه موږ کوشش کوو ځکه چې په دې باندې لږ وخت لګیږي اوریدونکو آخري تقریبا 3.5 منټه پاتې دي سلام پښتونخوا خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تاسو د نازی اقبال په آواز باندې دا سندره واوري
دی سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
ایوارډو نا ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما پس پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو